Radio. Radio Azadi.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنور یاس نوري هر کلای کوم. نن چهارشنبه د 1404 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب د میاشتې 28مه د 2015 کال د نومبر 19مه ده. مخکې د چری د خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم پایل د سات په خبرونو کو. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر یو ان ایچ سی آر د افغان کډوالو د جبري اخراج په اړه اندېښنه څرګند کړې او په ځانګړي توګه د دریو بې سرپرست افغان ماشومانو جبري استنولو قضیې ته پام اړولی دی. یو ان ایچ سی آر د سیشن می پورس په یو خبره کړې اعلان کې وویل چې دغه ماشومان پرته له دې چې مناسب خوندیتوب یا د زیانونو خطر ته پام وشي په دې وروستیو کې له پاکستانه ایستل شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری له پاکستان څخه وغوښتل چې هغه کسان د خپل خاورې نه باسي چې افغانستان ته د بیرته ستنولو په صورت کې ژوند له خطر سره مخ کیږي. د دې ادارې په وینا په تیره ماشومان او نورو زیانګالو ډلو ته باید پاملرنه وشي. دغه اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې پاکستان په دې وروستیو کې له خپل خاورې د افغانانو د ایستلو لړۍ تیزه کړې ده. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت په وینا پاکستان یوازې د دوشنبه په ورځ نږدې 8000 افغانان له خپل خاورې ایستلي او افغانستان ته ستانه کړي دي. تر دې یو ورځ مخکې هم هغه هیواد له وزره وسو زیات افغانان ایستلي وو. د ازبکستان د انرژي وزارت پرون اعلان وکړ چې له افغانستان سره د برېښنا د لیږد د یو قرارداد لاسلیک کړ. د روسیې د انټرفاکس خبري اژانس راپور له مخې د دې وزارت مطبوعاتي دفتر وویل چې په 2018 کال کې له ازبکستان افغانستان ته د برېښنا د لیږد قرارداد د ازبکستان د انرژي د وزیر جوربیک مرزا محمدوف او د افغانستان د برېښنا شرکت د اجرایوي رئیس عبدالباري عمر ترمنځ له خبرو وروسته د ازبکستان د مرکزي برېښنا د تدارکاتو او پلور شرکت اوز انرګوستش او د افغانستان د برېښنا شرکت ترمنځ لاسلیک شو. دا چې دغه نوی قرارداد لمخې به ازبکستان راتلونکي کال څومره برېښنا افغانستان ته ورکوي څه نه دي ویل شوي، خو د راپور لمخې د هغه قرارداد لمخې چې په 2019 کال کې د افغانستان د برېښنا شرکت سره لاسلیک شوی، ازبکستان ژمنه کړې چې د لسو کلونو لپاره به افغانستان ته په کال کې تر 6 میلیارد کیلو واټ پورې برېښنا ورکوي. افغانستان خپل د اړتیا وړ برېښنا له ګاونډیو هېوادونو واردوي او ډېره کمه برخه یې د هېواد دننه له اوبو او نورو سرچینو تولیدېږي. د فرانسې یوې محکمې د سیشن بې پورز اته کسان چې په 2023 کال کې د انګلستان کانال په اوبو کې د کډوالو د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې د اوو کسانو پر مړینې تورن شوي وو له دریو څخه تر 15 کلونو پورې د بند په سزا محکوم کړل. دوه عراقیان، شپږ افغانان او د سودان یو تابه روانه میاشت د کډوالو د قاچاقړونکو د یوې شبکې د فعالیت او د غیر عمدي وژنو په ګډون د یو لړ مواردو په تور محاکمه شول. د فرانس پرس اژانس په وینا د شبکې د فرانسې او بریتانیا ترمنځ فعالیت کاوه او د دې کانال لارې په وړو کښتیو کې خلک بریتانیا ته لیږدول. د 15 کلونو په عمر دو عراقیانو ته چې د دغې قاچاقړونکو شبکې مشران پیژندل شوي، د اوو افغانانو د مړینې په تور د 215 کلونو د بند تر ټولو درنې سزاګانې ورکړل شوې. په دې اړه چې محکوم شوو افغانانو ته څومره بند سزاوي ورکړل شوې څه نه دي ویل شوي. د سودان تابعته له تورونو برات ورکړل شوی. څارنوالانو ټولو تورنو کسانو ته چې عمرونه یې د 35 کلونو تر منځ دي د 215 کلونو تر منځ د بند سزا غوښتنه کړې وه. د غیر قانوني کډوالو دغه کوچنۍ کښتۍ چې 18 کسان پکې سپاره وو د 2023 کال په اګست میاشت کې وروسته له هغې ډوبه شو چې ماشین یې له کاره ولوید. د دې پیښې ټول وطنه قربانیان افغانان او نور 18 کسان د فرانسې او بریتانیا د ساحلي ځواکونو لخوا وژغورل شول. سپین مانی د سیشن به پرځ اعلان وکړ چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له سعودي عربستان سره د یوې دفاعي کڅوړې په اړه موافقه کړې ده چې پر ریاض د اف 15 جنگي جټ الوتکو او شاوخوا 300 امریکایي ټانکونو پلورل پکې شامل دي. د ولسمشر ترامپ اداري وویل له سپین مانی څخه د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان د کتنې په ترڅ کې ریاض ژمنه وکړه چې له 600 میلیارد ډالرو نیولې تر 1 تریلیون ډالرو پورې به په متحدو ایالتونو کې پانګونه کوي. سپین مانی وویل چې ترامپ او محمد بن سلمان د امریکا او سعودي عربستان ترمنځ ستراتیژیک دفاعي تړون لاسلیک کړ او زیاته کړه چې دغه تاریخي تړون به زموږ د څه باندې اتیا کلونو دفاعي ملګرتیا پیاوړی کړي او په ټول منځني ختیځ کې به د حملو د مخنیوي ځواک پیاوړی کړي. ترامپ همدارنګه په راتلونکي کې سعودي عربستان ته د اف 15 جنگي جټ الوتکو د ورکولو په ګډون د دفاعي وسایلو د پلور یو کڅوړه هم تصویب کړه چې پر هغه هیواد د نږدې 300 امریکایي ټانکونو پلورل هم ډاډمنوي. د اوکراین ولسمشر ولادمیر زلنسکی وایي چې د سپینې ماڼۍ له ځانګړي استازي سره د احتمالي خبرو اترو لپاره ترکیې ته ځي چې په اوکراین کې د روسیې څلور کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره لارې چارې عمومي. ټاکل شوی چې نوموړی به نن چهارشنبه له ترکیې څخه چې د استانبول ښار یې د روان کال په لومړیو کې د سولې د خبرو د څو پړاوونو کوربه و کتنه ترسره کړي. زلنسکی په ټلګرام چینل کې په یو بیان کې لیکلي چې موږ د خبرو اترو د ګړندي کېدو لپاره چمتووالی نیسو او ځینې حل لارې مو موندلې دي چې هغه به خپلو شریکانو ته وړاندې کړو. په ټول ځواک سره د جګړې پای ته رسولو ته نږدې کېدل د اوکراین لومړیتوب دی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور له مخې زلنسکی په ترکیه ته په سفر کې د سپینې ماڼۍ له ځانګړي استاذ سټیف ویټکوپ سره چې د خبرو اترو له لارې په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو هڅه کوي وګوري. کرملین ویلي چې هیڅ یو روسي چارواکی به په دې کتنه کې حاضر نه وي. د روان کال په جولای میاشت کې په استانبول کې د دواړو خواوو ترمنځ خبرو رئیس چې بې نتیجې پای ته ورسېده د کیف او موسکو ترمنځ بیا مخامخ خبرې نه دي شوي. او د افغانستان د فوټبال د انتر ولس کلونو کشر لوبډله د آسیا د ولس کلونو اتلولۍ په غوراوي سیالۍ کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې لوبډله د سیشن بي پرس میانمار ته د سیالۍ لپاره لاړه. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم لوستل شي د ازادي رادیو په ویب پاڼه او نور ټولنیزو شبکو کې شته. د ویب پاڼه پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې پراپورونو کې به واورئ چې د بې پولې ډاکترانو ټولنې د ژمي پر رسېدو سره په کنړ کې د زلزلې د زیانمن شو وضعیت اندېښنه څرګنده کړه.
دغه واوره وشو له خیمونه اوبه چې د ټینګې خیمه خو واوره چې د ټینګې
پرون د نومبر 13 له ماشومانو د جنسي ګټې اخیستنې د مخنیوي د نړیواله ورځ وه. په دې پلمه مو په یو تفصیلي راپور کې په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت ته کتنه کړې ده.
د ماشومانو د مسؤلیت او ساتنې عمده مسؤلیت د دولتونو په غاړه ده او په عین زمان کې کورنۍ هم زیات مسؤلیت لري چې هغوی د ماشومانو دغه آسیب پذیري وپیژني.
د خوست اوسیدونکو وایي د زنغوزه او حاصلات زیات شوي خو به تیتی
یمه خو د دولت نه د خویش دا چې چین نه دی هر هیوا ته د خصنا پرواز وشي اقرادات وشي چغلنځه 15 لک تر شي پرسه کول دغلنځه 15 لک و یز په یونیم لک دی.
پر دې سربېره د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د بې پولې ډاکترانو ټولنې د ژمي پر رسېدو سره په کنړ کې د زلزلې د زیانمن شو وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړې ده. د ټولنې ویلي دي چې اغیزمن شوي له ډیرو ستونزو سره مخ دي. د غراز د دې ادارې په وینا اغیزمن شوي کورنۍ په لنډمهاله پناه ځایونو کې ژوند کوي او د هوا په سړېدو سره به په دوی کې د موسمي ناروغۍ د زیاتوالي او په دوی کې د هوا په سړېدو سره د موسمي ناروغیو د خپرېدو خطر هم زیاتې. یو شمیر زلزله زپلو هم لا ازادي راډیو سره خبرو کې ول چې په زلزله کې هرڅه لا سور کړي او اوس د سرپناه او پګړون اړینو وسایلو او توکو ته اړتیا لري.
د ژمی په را رسیدو سره په کونړ ولایت کې د هغو زرګونو زلزله زپلو وضعیت چې په لنډ مهاله کمپونو کې اوسي کې د اندېښنې وړ بلل شوی دی. د بی پولی ډاکټرانو سازمان په خپل راپور کې چې د سه شنبې په ورځ خپور کړی ویلي چې د افغانستان د ختیځ له زلزلې اغېزمن شوي شاوخوا 3000 کسان د نورکل ولسوالۍ په څو لنډ مهاله استوګنځایونو کې ژوند کوي، هغه سیمه چې د غرونو په منځ کې پرته ده. په کونړ کې د دې سازمان روغتیایي سلاکار عصمت الله عصمت ویلي چې زلزله ځپلي له برېښنا او د تودوخې د سیستم له نشتوالي پرته په لنډ مهاله کمپونو کې شپې ورځې تېروي. په راپور کې د ښاغلي عصمت له قوله راغلي چې د هوا په لسړېدو سره د سینه بغل په ګډون تنفسي موسمي ناروغي او د غشان ساري ناروغي لکه شری او تور ټخلې ډیر شي. یو شمیر زلزله زپلو مازادي رادیو ته وویل چې په زلزله کې هرڅه لاس ورکړي او کورونو ته اړتیا لري. د کونړ ولایت د نورکل ولسوالۍ د مزار درې اوسیدونکو اکرام مي خیمه لاندې ژوند ډیر ستونزمن دی.
روزانه مشکلات خدا ودینو بس بل راځي به باران وشو تیر وخت نور خو تاسو ته لګي غریزه علاقې دی فیش د غوا او وشو د خیمه نو بچ ته ټینګي خیمه هو واوره پچې د ټینخې ماران هزه گزاره کيو واوره پاتې کیږي بار استو بوتي راوځي غمالون ندی ماشومان دي صاحب کتاب د ټول سرپناه دیوري.
د اګس پیوتې شمه د افغانستان په ختیځ کې د ریختر په کچه شپک درجه زلزلہ وشو چې د بی پولیس سازمان په وینا دا زلزلہ په وروستیو لسو کلونو کې یو له تر ټولو مرګونو زلزلو څخه و چې په څلور ولایتونو په ځنګړي ډول کونړ او ننګرهار کې د 2200 څخه ډیر کسان مړه او 3000 ډیر ټپيان کړل. د کونړ ولایت د څوکی ولسوالۍ یو زلزلہ ځپلی محمد شریف ازادي رادیو ته وویل چې لږمی مخکې باید زلزلہ ځپلی او ته کورونه جوړ شي.
دلته جمعه پر رسیدو دي او دغه زلزلو چې دی زموږ کورونه وران کړي تخته کړي دي. د دې مرسته چې دی هوا یخیږي خیمو کې ژوند چې دا سخت دی ځکه دلته په ځینو ځایونو کې چې دی واورې کېږي بارانونه. اساسي اړتیا دا ده چې دغه د زلزلې ځپلو خلکو ته کورونه جوړ شي.
افغانستان کې مخکې هم مرګونی زلزلې شوې دي. د دغه هیواد په شمال کې د نوومبر د 2 نیټې د زلزلې له امله لږ تر لږه 20 کسان مړه شول. د طالبانو حکومت چارواکو ویلي چې تر ټولو ډیره مرګ شو بلاوزیانونه په بلخ او سمنګان ولایتونو کې خلکو ته وښتي دي. طالبانو له نړیوالې ټولنې زلزله ځپلیو ته د مرستو غوښتنه کړې ده. د 2021 کال د اګست له 15 وروسته چې کله طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي دغه هیواد ته ډیری نړیوال مرستندویه فعالیتونه ګډوډ شوي دي. د طالبانو حکومت بشری حقوقو د نرایت په ځانګړي ډول د ښځو او د حقوقو د محدودیت لامل تر اوسه له روسیې پرته بل هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلې.
په افغانستان کې د وروستیو زلزلو د زیانمنو شو په موضوع کې تم کیګو له ماشومان د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجه صندوق یونیسف ویلي د افغانستان په شمال کې دوهونی مخکې زلزلې لا تصور ډیر کورونه ویجاړ کړي او له 2000 زیاتې زیانمن کړي دي. یونیسف په یو راپور کې ویلي چې له دې امله زرګونه کورنۍ د ژمي په دې سړو کې په لنډمهاله سرپناه یا هم د خپلو ګاونډیانو سره اوسیږي. په عین حال کې د بلخ او سمنګان یو شمیر اوسیدونکو چې په زلزله کې خپل کورونه ویجاړ شوي وای اوس مهال په یخنۍ کې له خپلو کوچنیو ماشومانو سره تر خیمو لاندې ژوند کوي.
د کابل اوسیدونکو فریبا د دریو مالونو ماشومانو مور ده. د هغه خاون په یو دفتر کې د صفاکارۍ دنده کوي او په خبري په ډیر وضعیت کې په یو کرای کور کې ژوند کوي. هغه د سیشن می پوره د نومبر 13 ازادي رادیو ته وویل چې د حواله سړې دو سره سم د خوراکي او سنتوکو په بایو کې هم لوړواله راغلي چې خلک سخت اندېښمن کړي دي.
مواد سوخت، مواد خوراکه بسیار بلند رفته، هوا روز بر روز سرد شده میره، مواد سوخت خوراکان بلند رفته میره، تفاوت در بودجه 400-300 شده. همین قسم روغن و برنج، اول خودم طفلک های 3 طفل مریض ملول دارم، من خودم توانایی تا دوا گرفتنشان مواد سوخت ندارم، چی برسه به آرد برنج روغن. من فقط سیرکی آرد میگیرم، یک سیر آرد میگیرم، یک کیلو روغن میگیرم، امور گذران میکنیم.
د خوړو او سنتو کوبای نه یوازې په کابل بلکې د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم لوړې شوې چې د سیمې د اوسیدونکو ستونزې زیاتې کړي.
البته دغه راپور مو چې اوریده د خوړو د نړیوال پروګرام WFA د ورستی راپور په بابو چې وايي په ټول افغانستان کې د لومړنیو خوراکي موادو به لوړې شوې دي. دا راپور به زموږ په نورو خبرونو کې واوري خو هغه مخکنی راپور چې په افغانستان په د افغانستان په شمال کې د زلزله زپلو په اړه د ماشومانو د وجهي صندوق یونیسف د اندېښنو په باب د خبرېدو ته چمتو ده.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي د افغانستان په شمال کې د نومبر د 3 منټې ل شپږ اشاریه 3 درجه زلزلې نږدې دوهونی وروستای د ویجاړۍ ریښتینی کچه څرګند شوې ده. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې پرون دوشنبه د نومبر 18 د ملګرو ملتونو سازمان اړوند ریلیف ویپان باندې خبر کړي ویلي په غزمنو سیمو کې 800 سرور او کورونه ویجاړ شوی او 2153 نور زیانمن شوی چې زرګونه کسان اوس له سختي یخنۍ سره مخ دي او په لړمحاله سرپناو کې اوسېږي. اهم غونډیان ورته ځای ورکړي دي. د یونیسف په وینا د ارزونې لمخې دي زلزلې په شپږو سیمو کې ورزنې ژوند ګډوډ کړي، خونځي او د زده کړې ځایونه چې شمیر یې یو نوې ترسيګي ځانمن شوی د اوبو اتل سرچینی هم نور د کارولو وړ نه دي او همدارنګا د حفظ صحی وضعیت هم خنډ دي چې ډیرې سیمې د صابون او د لاس مینځلو له اسانتیاو به برخې شوې دي. یونیسف د غراز وایي چې پر ماشومان او هغوی چې د دوی سرپرستی کوي رواني فشارونه هم زیات شوي او د ژمي لپاره اړتیاوي هم ورستر بلی زیاتېږي. د راپور پټکو د دغه زلزلې د زیانونو په اړه د ګډې ارزونې نتیجه ښیي چې په شپږو ولایتونو کې شپږوش کسان وژل شوي، 1202 ټپیان شوي او 3020 کورنۍ اغیزمنې شوې دي. په همدې حال کې د بلخ او سمنګان یو شمیر اوسیدونکو چې په زلزلې کې کورونه ویجاړ شوي وای اوس مهال په یخنۍ کې لخپلو کوچنۍ او ماشومان سره ترخیمو لاندې ژوند کوي. د بلخ ولایت چمتال ولسوالۍ یو اوسیدونکو میر احمد احمدی ازادي رادیو ته وویل
دلته چې د وخت نه زلزله شوی دا عوام راس پر سړې دوه کورونه وران ویجاړ دي. په خیمه کې پراته استو ډیر یخه د مرزي لیا او بي وسيله او بي پیسې کې بلخه هیڅ شي نه سده خوراک د پوخاک نو پتا ما سوت چې کومه کې کومه کونه نشته نه پینځي باید موږ غمو وخړل سي څوک نشته چې موږ غمو وخړي وضعیت ډیر خراب ده نو بد حالت کې استو.
د سمنګان د تشخورغان سیمې یو اوسیدونکو خان زمان هم ازادي رادیو ته وویل چې په دغه زلزله کې ټول کور نړیدل او اوس مهال په ډیره سخت کې ژوند کوي.
سرپناه نه لرو، کورونه مونږ شوي دي، دښت کې ژوند کوو، یخ بادونه هم لګیږي او مراسم صحیح نه دي شوي. پراتی او خیمو کې ژوند کوو، یخ بادونه دي او هوا یخ ده، مونږ سره ماشومان دي، زنانه دي.
د نومبر په 2 د ریختر په کچه 6.3 درجه زلزلې د افغانستان یو شمیر شمالي ولایتونو په ځنګلي ډول بلخ او سمنګان اغیزمن کړل. زلزلې د پلي کورنۍ د طالبانو له حکومت او نړیوالو بنسټونو نه د مرستې غوښتنه کوي. دا څرګندونه داسې مهال دي چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي اداره او چاوي د زلزلې لنیټې رئیس همکارو بنسټونو 2,00,000 او 10,000 کسانو سره مرسته کړې، خو زیاتوي چې ستونزو ته د ځواب ویلو لپاره بودیجه کمه ده او د اړتیا وړ څه باندې 110 میلیونه ډالره بودیجې څخه تر اوسه یوازې 15 میلیونه ډالره بودیجه ترلاسه شوې ده. د طالبانو د حکومت بهرنی چارو وزیر امیر خان متقی بیا تازه د سکتوري وزارتونو او افغانستان کې د ملګرو ملتونو اړوند ادارو ترمنځ د همغږۍ 15 غونډه کې ویلي نړیوالې ادارې باید بشري موضوعات له سیاست سره ونتړي. نو موري د سیشمې پورس په غونډه کې ملګرو ملتونو په دوه غونی چلند تورن کړ او وی ویل چې دغه سازمان ډېرې برخه په بشري برخو کار کوي، خو په عمل کې بشري مرستې له سیاست سره تړلي چې د اچاره بد مرستو او همکارۍ پروسې ته زیان ورسوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي سازولۍ دفتر یا یونامه د امیر خان متقی د دې تازه سرګندونو په اړه سند ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د اگست په 1 د ریختر په کچه 6 درجه زلزلې د افغانستان ختیز ولایتونو په ځنګلي ډول کونړ کې هم سختي ویجاړې رامنځته کړې. کونړ کې د دې زلزلې له امله 2200 څخه ډېر کسان مړه، نږدې 3000 ټپیان او شاوخوا 5000 کورونه ویجاړ کړل چې زلزله ځپلې لا هم ترخی مولاندې په نچیزو امکاناتو ژوند کوي. او په وار واري ازادي رادیو سره په خبرو کې دوی ته د لا پام اړونې غوښتنه کړې.
له خبرونو ور اخوا
خوستي سوداګر وایي سکال د زنغوزیو حاصلات د تیر کال په پرتله دوه برابر ډیر شوی، خو نرخونه یې ټیټ دي. بلور ته ځای مسولین وایي سکال چین ته په صادراتو کې اسانتیا پیدا شوې او د 1 کیلو زنغوزیو بیه یوازې په 1 ډالر هغه هیواد ته صادرېږي. نور حال د نجیب الله خپل راپورټ کې
د خوست ولایت سوداګر وایي چې د تیرو کلونو په پرتله د زنغوزیو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی، خو بیې ټیټې دي او په دې بیه هغه نرخ هم نه پوره کوي چې دوی ورباندې په غرونو کې اخیستي دي. دوی زیاتوي اړوندې ادارې دې د زنغوزیو د صادراتو لپاره په یوه لاره او یو هیواد تکیه نه کوي، بلکې په بدیلو لارو دې فکر وکړي تر څو د زنغوزیو ارزښت خوندي وساتل شي. یو تن سوداګر سعادت خان زدران مشال را ریته وویل:
یمه خود دولت نه دغه یش دا چې چین نه دی ډېر هوا دینه دی، هر هوا ته د خصنه پرواز وشي، اقرادات وشي، چغلنځه 15 لک تر شي، پرسه کول دغلنځه 15 لک وو، یز په نیم لک دی، درې نیم لک ته ونه پرسه کول نه ساګ دی.
خوستي سوداګر د زنغوزه یو کاروبار څخه د نرخونو لکبله د ممکنه زیانونو د اوختو اوګدمهاله حلار دا غنی چې د دې میوه د ساتنې لپاره سټنډرد او اساسي ځایونه جوړ شي او بیا د ارتیا په اندازه قرار قرار بازار طرز شي. یو بل تن سوداګر حاجی بوستان وایي:
امید د دغشي تجارت د دغشي مرکز په خسته سړه خینه میګنه لري چې میګی چیرته کیږي غورمو چې پروشپ سویرتر شامیږي هغه سړه غرته خژوي په څټ ی تیر کول مول پته د تاروخوله ما یدا شوی د لکه 20 غونته ایوا کیلو پورس ک ګونای کیږي 2 کیلو تجارت کیږي کدا سنوي خطو سخپل وایي.
په ورته مهال په خوست کې د زنغوزیو د سوداګری جو اتحادیو او شرکتونو مسؤلین وایي په اوس وخت کې د هوایي دهلیزونو له لارې په ځانګړي ډول چین ته په صادرولو کې اسانتیاوي راغلي دي. د زنغوزیو د سرتاسري اتحادیې مرستیال نورګل منګل وویل:
ای موږ په سلاجه کنټینر دي، هیڅ نه جلغوزي کوم خربول لري، نه کوم بل کومه ستونزه لري. ډېر خل یار موږ څومره پښتنه وکړه دغه لیارې په دغه لاس ورځو کې ان بیخي داسې ښه منظم روان دي او تیارو تیارو وی دل از دغه کرایه ډېر کم شوی دی، ټوټې کړی دی، هم ترکیش ایرلاین کم کړی دی، آریانا کم کړی دی، نور به کوم یعنی یوریم ډالر تا یو ډالر تا پی کرایه رسیدلی دی.
بلوری ته په هغه ناسته کې چې د ولایت مقام ځایی مشرتابه د دې ولایت له سوداګرو، پانګوالو او صنعتکارانو سره درلوده، دوی ته ډاډ ورکړي چې د زنغوزیو د سوداګرۍ د پراختیا او مارکیټ موندنې لپاره به خپل امکانات په کار واچوي. خوست والی مولوی عبدالله مختار وویل:
موږ د هیواد غټه شتمنی له همدغه زنغوزي څخه هغه لاسته راځي، نو هغه ورونه تجاران چې د زنغوزیو کاروبار کوي که دلته کومې ستونزې لري او یا بها بهر کومې ستونزې لري او موږ حل کېدلی شي، نو هغه له موږ سره شریکولی شي.
یاد دیوی په خوست کې د دې برخې لوی کاروباریانو د زنغوزیو سګنی حاصلات شاوخوا 40,000 میټریک ټنه تخمین کړی دی. خوست، پکتیا، پکتیکا، کونړ، نورستان، لغمان او د لوګر په ګډون د افغانستان په 9 ولایتونو کې لږ یا ډېر د زنغوزیو حاصلات کیږي چې سوداګری په اول ګام کې خوست راوړي او په دې ځای کې راغونډولو او ټکولو وروسته د پروسس کورنیو فابریکو او له هغو ځایونو بیا بهر ته صادروي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زرته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راځي نو د کړی دي ځان حقوق دی، بل حقوق دی، کاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه له ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
پرون د نومبر اتلسم له ماشومانو د جنسي ګټه اخیستنې د دوی له زورونې او سره د تاوتریخوالي د مخنیوي او درملنې نړیواله ورځ و. یو شمېر افغانان چې په ماشوم توپ کې د جنسي زورونو او تیري او قرباني شوي یا د خپل ځینو کورنیو لورګان چې په کم عمر کې له کورنۍ تشدد سره مخامخ شوي وای، بیلابیل ناوړه دودونه، اقتصادي ستونزې او زورواکي د دې لامل شوي چې دوی له داسې حالاتو سره مخ کړي. دوی وای د ویر لامل غږ نه دی اوچت کړی او د جرمونو ترسره کوونکي آزاد ګرځي.
تجاوز هم میکردن، مثلا رابطه هم میگرفتن و مجبورت میکردن که همراهش باشی.
د افغانستان د کندوز ولایت اصلی اوسیدون که 22 کلنه مهرما هغه جنسیت بدلی یا ترانسجندر افغانه ده چې وایي په 14 کلنۍ کې په افغانستان کې په ځلونو د جنسي تیریو، بچه بازۍ او فزیکي تاوتریخوالي قرباني سوې ده. مهرما چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته فرانسې ته کډه سوې او اوس په پاریس کې پر زده کړو بوخته ده، ازادي راډیو ته وویل د جنسیت له امله د پلار لخوا تر سخت تاوتریخوالي او وهلو ډبولو وروسته له کوره وتښتېده، خو کابل کې د خطرناکو او بدتر کسانو لاست ولویده.
ما رفتم به کابل و در کابل تقریبا ما پشت کار میگشتم خیلی. زمانی که ما وقتی که رفتم یک کسی پیدا شد که به ما کار میداد، اولین کسی بود که دیگه بالای من دست اندخ میخواست که مثلا تجاوز کنه.
زه چی کابل تا ولارم حتی میوکره چی یو کار پیدا کرم، خوی و سری لدزان سر بوتلم او د جنسی تیری حتی رابانی وکره. د دې لپاره چې ما هلته څوک نه درلودل، د ترانس جنسیتو یوې ډلې سره یو ځای شوم. یوه میاشت وروسته زه د نارینه وو یوې ډلې وتښتولم، سالنګ ته یوړم. سره له دې چې ډېره وړه وم، ما ته یې په زوره شراب راکړل، ډېره یې ووهلم او پر ما یې هر ځل جنسي تیری کول. پولیسو هم همکاري نه کوله او موږ د بیرې شکایت هم نسوای کولای.
مهرما وایي د خپلې کورنۍ یوازینۍ جنسیت بدلې وه او له همدې امله له ښوونځي له خپلې کورنۍ سره له اوسېدو او آن ټولنه کې په امن کې له پاتې کېدو په داسې حال کې چې د دیارلس کلونو ماشومه وه محرومه کړل سوه. دا وایي تر اتلس کلنۍ پورې یو زورواکي نارینه چې عمر یې تر دې درې چنده زیات و د بچه بازۍ په هدف په جبري ډول ساتله. د کابل قرهباغ ولسوالۍ اوسېدونکې دیارلس کلنه مروه بیا هغه نجلۍ ده چې له زده کړو د محرومېدو او د کورنۍ د سخت اقتصادي فشار له امله یو 25 کلن ځوان ته په زوره ورواده شوې ده. مروه چې دوه کاله وړاندې واده او تازه له تیرو دیرسو ورځو راهیسې زوی زیږیدلی، د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل راپور کې غږ خپور سي، خو مور یې د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې مروه د خسرګنۍ د کورنۍ لخوا له سخت تاوتریخوالي سره مخ ده. دوی داسې مهال د دې وضعیت د قرباني کېدو خبره کوي چې نن سه شنبه د نومبر 13مه له ماشومانو د جنسي ګټې اخیستنې، د دوی د ځورونې او ورسره د تاوتریخوالي د مخنیوي او درملنې نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د دې ورځې په مناسبت په خپله ویبپاڼه لیکلي چې په ټوله نړۍ کې ګڼ ځوانان د جنسي ناوړه ګټې اخیستنې قربانیان دي او دا سرغړونې پراخې دي چې په ټولو هیوادونو او ټولنیزو طبقو کې لیدل کیږي. ملګري ملتونه زیاتوي چې ماشومان په ځانګړې توګه نجونې د جنسي ځورونو جبري ناوړه ګټه اخیستنې او د آنلاین او آفلاین پلیټفارمونو په ګډون تاوتریخوالي سره د مخ کېدو خطر سره مخ دي چې په ټکو یې د وسلوالو شخړو په جریان کې رامنځته کیږي. د ملګرو ملتونو په ټکو دا د قرباني شویو ماشومانو او د دوی د کورنیو پر فزیکي رواني او جنسي روغتیا او پرمختګ اوږدمهاله منفي اغیزې لرلی سي. دا سازمان وایي ماشومانو ته دا ډول زیانونه رسول آن د شکنجي او نورو ظالمانه غیر انساني یا سپکاوي چلند لامل هم ګرځېدلی سي. ملګري ملتونه اندېښنه ښیي چې ډېری قربانیان او کورنۍ هیڅکله د شرم له امله عدالت، درملنه یا ملاتړ نسی غوښتلی. دا هغه څه دي چې د ماشومانو او بشري حقونو ځینې افغان فعالین هم تاییدوي او په اړه یې اندېښنه څرګندوي. د ماشومانو د حقونو ځینې فعالان کورنیو او د ماشومانو سرپرستانو ته د دوی د حقونو د خوندیتوب او له ناوړه ګټې اخیستنې او تاوتریخوالي سره د مخ کېدو د مخنیوي لپاره ځینې سپارښتنې لري. د ماشومانو د حقونو افغان فعال نجیب الله ببرکزي ازادي راډیو ته وویل
حالت کې ماشومان هغه ټولنیز مسؤلیت هم اړتیا لري او فردي مسؤلیت تام ارتیال ولی پټوله کې د ماشومانو د مسؤلیت او ساتنې هغه لوی عمده مسؤلیت د دولتونو په غاړه ده، کوم چې هغه وادونه ششمندي د ماشومانو د حقوقو کنوانسیون ته یا په خپل چوکاټ کې د ماشومانو د حقوقو د ملاتړ یا د حفاظت قوانين لري. دا څوک چې حاکم دي او په عین زمان کې کورنۍ هم زیات مسؤلیت لري چې هغه د ماشومانو د آسیب پذیری او پیژني او خپل ماشومانو ته آگاهي ورکړي چې مثلا کولی شي یو لوی سړی چې تا نه مثلا لوی وي اطلاع ورکړي د خپل ملاتړ یا حمایت په اړه باندې.
د یادونې ده چې په افغانستان کې ډیری وخت کلتوري محدودیتونه د دې ناخوالو قربانیانو په ځانګړي ډول د جنسي زور زیاتي او د جبري ودونو قربانیان نجونې چوپتیا ته اړ باسي او د دې مسایلو افشا کول او عدالت غوښتنه ورته تقریبا ناممکنه وي. په راپور کې مرکز شوي کسان وایي چې له 2021 کال راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، د رسمي قانون قانوني او محافظتي سيستمونو ختم د ژوندۍ پاتسو یو لپاره د ناوړه ګټه اخیستنې راپور ورکول یا رواني او طبي ملاتړ ترلاسه کول نور هم ستونزمن سوي دي. د یادونې ده چې د انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو د کارونې له زیاتېدو سره آنلاین جنسي ځورونې هم وخت نا وخت ګڼې اندېښنې او شکایتونه راپارولي دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په لومړي ځل په 2022 کال کې د نومبر په 1 په خپل عمومي اسمبله کې د نومبر 13 له ماشومانو د جنسي ګټې اخیستنې د دوی د ځورونې او ورسره د تاوتریخوالي د مخنیوي او درملنې د نړیوالې ورځې په توګه په دې هدفونو موله چې د دې سازمان ټول غړي هیوادونه د ماشومانو د جنسي ځورونو ناوړه ګټه اخیستنې او تاوتریخوالي د ټولو ډولونو د لمنځه وړلو او مخنیوي او د قرباني شویو کسانو د عزت او درناوي او